السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ده نن د خالي ورځ د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر سنشننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له شاهین بنیرو.
در مشهرون بیر دی وخت مهم خبرونه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د مشر ویری دی د قبایلی سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم دي او باید د فاټا د عیني حیثیت پاړه د قبایلی ولس نه پوښتنه وشي. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف غړیو د 2 نومبر د احتجاجي ناستې لپاره تیاری نیولې دي او انتظامی یاد خار ته په تلونکو ټولو لارو پولیس سرتیري ځای په ځای کړي دي. او په عراق کې د ایران په ملاتړ د شیعه ملیشې ویان وایي دا موصل په مغرب کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر ویلي دي د قبایلی سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم دي او باید د فاټا د آئینی حیثیت په اړه د قبایلی ولس نه پوښتنه وشي. پرون ماښام په خبر کې د یوې قبایلی جرګې نه وروستو مشال لیډو سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې دا فیصله به قبایل په خپله کوي چې څنګه اصلاحات غواړي.
فیصله به عوام کی قبائل دبرنه به موږ نو مسلط تاسو ګورو د ټول رپورٹ کې لګلی دي چې داخل به واپس کوو په کورونو کې به آبادو به به هوی د پر سړک کې جوړو به سکولونو جوړو به بدل ته د روزګار کوو به بدا کوو به بدا کوو اختیار نمبر رواج ایکټ سی نو خرغا او کته بدلا
نو موږ ورځ ته کړه په حکومتي اصلاحاتو کې نوې خبره نشته او د دسمبر په 13 نیټه به په خبر کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه یو لوی جرګه را بلی. دا عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ وروستۍ پېښې ښایي چې د یوې منظمې دسیسې له مخه د پښتنو تعلیم یافته نسل له منځه وړل کېږي. نوموړي پرون په کوټه کې له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړه داسې ښکاري دوی دا فیصله کړې ده چې د پښتنو باشعوره او تعلیم یافته نسل له منځه یوسي.
تر اوسه پور خدا و چې په بازار کې به دماکه وکړه یو ځای به وکړه بل ځای به وکړه. اوس خو د عربي پبلک سکول وشوه ورپسې باچا خان یونیورسټي وشوه ورپسې د کوټه بارواله کیس وشو د کابل یونیورسټي وشوه بیا ورپسې د مردان بار وشو. اوس خو ښکاري داسې چې دغې خلکو دا فیصله کړي چې د پښتون تعلیم یافته طبقه او یا د پښتون هغه بچی چې هغه تعلیم حاصلول غواړي چې دا د منځه یوسي.
اسپندر ولی خان زیاته کړه چې د ترهګرې په لویو پیښو کې ککړ کسان نخو نیول شوي او نه ورته تر اوسه سزا ورکړل شوې ده. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف غړیو د 2 نومبر د احتجاجي ناستې لپاره تیاری نیولی دي او انتظامی یاد خار ته په تلونکو ټولو لارو پولیس سرتیري ځای په ځای کړي دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان نن ویلي دي چې حکومت د دوی د جمهوري حق لار نیسي خو دوی به د نومبر په 2 نیټه په هر حال کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاجي ناسته کوي. دا وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام نن مشال لیډو ته ویلي دي چې عمران خان نوم د کرپشن اخلي خو اراده یې نور دي.
جمہوریت بے شک ہے عزائم دن عزائم خواہ خودلی ٹول اسلام آباد بنڈوما کٹول پاکستان اسلام آباد نہ مانیٹر کی تمام دفاتر ٹول مخدوشی بند دیجیے مطلب عزائم داسی عزائم داسی نہیں وزارت اعظم ہو وزیر اعظم نہ بزور استفال ہو زمبا مطلب عزائم بلشن تیری
وزیر اعظم سلاکار امیر مقام په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال وایي د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان د پیژندل سیری شربتګوري نیول سوال پارون کېده. هغه زخلوال د جمعې په ورځ د مشال لیډو افغان څنګه ته وویل د افغان میرمنې د خوشی کولو لپاره هڅې کوي او تمه لري چې نوموړی به په راتلونکو څو ورځو کې خوشی شي. پاکستانی چارواکو د چهارشنبې په ورځ په پیښور کې د شربتګولي په نوم هغه کونډه افغان میرمن د جعلي شناختي کارډ جوړولو په تور ونیوله چې لسیزې وړاندې په افغانستان د شوروي د یرغل پر مهال د کوچنۍ مهاجرې په توګه یو تصویر خپور شو نړیوال شهرت یې وموند. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په عراق کې د ایران په ملاتړ د شیعه ملیشې ویان وایي د موصل په مغرب کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دا ملیشا د موصل ښار د بیا نیولو لپاره د روانو عملیاتو برخه ده. د حزب الله بریګیډ په نوم د دې ملیشې ویان جعفر الحسینی نن ویلي دي دوی د شیعه اکثریتي ښار تال افار په لور روان دي. دا ښار په 2014 کال کې د داعش وسلوالو نیولی دی. نوموړي زیاته کړې ده په دې عملیاتو کې ایراني ځواکونه د جنګیالو لارښودنه کوي او عراقي ځواکونه هوایي بریدونه کوي. د روانې میاشتې په 14مه نیټه عراقي ځواکونو د موصل ښار د بیا نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. په تال افار ښار کې د ترکیې ترکمن هم اوسیږي او د ترکیې د بارنو چارو وزیر تیرونه ویلي وو چې کچره په دغه ښار برید کیږي نو ترکیه به هم په دغه اړه ګامونه اخلي. د امریکا ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي هیله مننه ده چې د ایمیلونو په معاملات د تحقیقاتو فدرالي ادارې FBI بیا پلټنو سره به حقایق بدل نشي. هیلری کلینټن پرون وویل د امریکا ولس د حق لري چې بشپړ او مکمل حقایق زر تر زره وویني. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي دي چې دوی به د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن هغه نوي رابرسره شوي ایمیلونه بیا وڅېړي چې د نوموړي له خصوصي سرور څخه خپاره شوي دي. او چارواکي وایي چې د یوکرین د ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د هیواد په ختیځ کې په انخطو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د یوکرین په دوه کلنۍ شخړه کې دا تازه انخطې په داسې وخت کې رامنځته شوي دي چې لس ورځې مخکې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یوکرین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په برلین کې هڅه وکړې چې د یوکرین د سولې ودرېدلې بهیر بیا راژوندی کړي. په کیف کې د فوز بیان وایي چې په تیرو څلور ویشتو غنټو کې یو یوکرایني فوجي وژل شوی دی. د بیلتون غوښتونکو خبري ایجنسی بیا خبر ورکړی چې د زیارت په ورځ د دوی دوه وسلوالو وژل شوي او شپږ تنه نورې جوبل دي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو واری بیا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې سفارشات رد کړي دي. معلومات ترکو د ترهګری په اړه د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان د وروستۍ سرګندونو حال هم درکو.
شفاف پلټنې ونشي او په دې کې ذمواري فکس نشي چې دې سړي خپل فرایض نه دي پوره کړي او هغه له سزا ورنکړي شي نو که ته په دې تمه چې دا شی به کنټرول شي دا شی بیا نه کړو.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نومبر 2 می درنې مخ کې د خارون د خار حالاتو پاړه کارپوهان څه نظر لري.
عمران خان صاحب لګیا دی هغه وایي چې زه به دا جلسه لازمی کوم. بل طرف ته حکومت چې کوم نه دا وایي چې کوم هټ درنی دا هغه هم بالکل غیر آئینی.
پاکوټه کې د یوې غونډې پر مهال د نفسیاتو ماهرو ډاکټرانو ویلي چې د نام نه حالاتو بیروزګارۍ له امله د ذهني ناروغانو شمیر هر کال زیاتیږي. د غونډې مقصد یې څه دی؟
زموږ یو داسې کوشش دی چې موږ خپل دا مسیج ورسو چې په غم کې مردانه اوسه جانانه. ژوندون کول دي، ژوندون یو حقیقت دی. موږ باید چې په مخ تلل وکړو.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د قبایلی سیمو په اړه د وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې 15 کسیزه کمیټې رپورت رد کړی دی. پرون په پیښور کې له قبایلی مشرانو سره تر ناستې وروسته نوموړي له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال اصلاحاتي رپورت مبهمه یا تت وبللو. په ناسته کې فیصله وشوه چې د دسمبر پر 13مه نیټه به د فاټا د راتلونکي په اړه یوه لویه جرګه رابلل کیږي. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث نه نور تفصیل اورو.
تیر ماخام په پیښور کې د یوې قبایلی جرګې د ګڼ شمېر مشرانو سره د مشاورت وروسته په خبري کانفرنس کې د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په رسمي توګه د سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې هغه سپارښتنې رد کړې کوم کې چې په قبایلی سیمو کې د ځینی اصلاحاتو ترڅنګ قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو سپارښتنې شوې وې. مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې دغه سپارښتنې واضح نه دي او په دغه سپارښتنو کې د قبایلی ولس سره سم مشاورت نه دی شوی او په دې وجه دی وزیر اعظم میا نواز شریف په دغه سپارښتنو د عمل کولو څخه ډډه وکړي.
د برنه به موږ نو مسلط کوي تاسو ګورئ د ټول رپورت کې لګلې دي چې دا خلک به واپس کوو په کورونو کې بیا آبادو به به هغوی دپاره سړکې جوړو به سکولونه جوړو به دلته دوی روزګار کوو به به دا کوو به به دا کوو یو یو ریواج ایکٹ پر آفس کو ریواج ایکٹ یعنی ایف آر ایف آئی اختیار نمبر ریواج ایکٹ تھی نو خراغا او کته بدلا
د جمعیت علماء اسلام په مرکز پیښور کې 13 ورځ د ترسره شوی قبایلی جرګې پر مهال ملک خان مرجان او زین نور قبایلی مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د قبایلی سیمو لپاره د سرتاجیز په مشرۍ د اصلاحاتو د کمیټې په سپارښتنو صدا ډول نیوکه وکړي.
د سلسله کې بعض اکثرات د سیاسي پارټې خلق دا خبرې کوي چې دا څه محدود خلق دي هغه دا یو سوچ په مخ کړی دی دا اتلسم د تاریخ دا جرګه با دا با دا پاکستان په تاریخ کې یو ریفرندم وی چې دا با د وزیرستان نه تر بجوړه پورې بشمول فارس دا واړه قبایل به په دې امن کانفرنس کې وی او دا با حکومت پاکستان ته دا شی په ګوته کوي چې قبایل خپل فیصله به په خپل کوي او دا قبایل سره به تا حکومت کې نه قبایل سره به خبره کوي هغه نه به د اصلاحات عمل تمخ کیږي.
د اکثریت د فهمیده او سنجیده خلکو دا رائے ده چې زموږ د جدا کونسل جوړ کړای شي منتخب قانون ساز نه سپریم کورٹ غواړو نه های کورٹ غواړو او نه پکې پکې کې انضمام غواړو موږ جدا کونسل غواړو هغه موږ پر اور واچولو پکې پکې کې انضمام وکړ هم موږ قبول دی که هغه کونسل په جدا صبح غوښتل زموږ اعتراض نه
کسه هم د جمعیت علما اسلام پی د مشرانو د سوري لاندې قبایلی جرګې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره د شاملولو په شمول د قبایلی سیمو د اصلاحاتو نوري سپارښتنې رد کړې دي خو د قبایلی سیمو د مدني ټولنو په اعلان او ځینې نور سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې قبایلی سیمې دې په پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي او دې سیمو ته دې د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي او دې سیمو نه دې د اف سی آر قانون ختم کړي شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
کسه هم جمعیت علما اسلام فی او یو شمیر نور مشران او ملکان فاټا اصلاحاتی رپورٹ ردوی خو بل لوري داسې الوی شمیر سیاسي ګوندونه مدني ټولنې فعالان مشران او ملکان شته چې د اصلاحات ورکلی او ملاتړ کوي. په دوی کې یو هم د سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي اتحاد دی. د دې ټلوالې د شمالي وزیرستان څنګه له مشر ملک نثار علی خان سره عبدالحی کاکړ مرکه کړي او په سر کې پوښتلي چې مولانا فضل الرحمن او ځینو نورو مشرانو د دریځ په اړه د دوی خبرګون څه دی؟
هر چا جو خپل نقطه نظر دی او د مولانا صاحب چې کوم خپل نظر دی هغه د خپل نظر دی او د ده سره چې کوم ملګري دي د فاټا که مشران دي ورسره هغه خپل نظر دی او خدای له کې مونږ سیاسي خلک چې کوم دي او عام خلک چې کوم دي هغه هم یو خپل نظر دی هغه چې دا غواړي چې کوم اصلاحات روان دي د دې نه مطمئن دي هغه په دې وجه باندې چې نن دا هاتي د قدم پورته شو سبا به یو بل قدم د دې نه مخکې واخلو بل ورځ به بل قدم د دې نه مخکې واخلو نو دا پیلا قدم چې دی مونږه دا وای چې مونږ ته یو قدم اخستی دی مورنا صاحب تاسو زمونږ دا قدم ما ودرويستا مونږه به دا قدم مخکې بل مو واخلو بل به مو واخلو.
مولانا فضل الرحمن دا دلیل ورکوي چې په دی اول قدم کې ابهام دی یعنی واضحه خبر نشته پکې.
نو دا خبره تاسو ټیک څه کنه مونږ هم بیا دا وای چې مولانا صاحب د په دوجم قدم کې به دا ابهام لری شي ځکه چې دا خبرو یو دروازه کولاو شولا دا ډایلاګ یو دروازه کولاو شولا او مطلب عین کې دا ترمیم کول یو دروازه کولاو شولا نو دا ابهام چې دی دا په درتلون کې قدم کې به کوم د کنه داغه کده کده سمونګه ټول ورکو چې او چې دادا او شهودا دا او شیزا دا او شی نو دا قدم پورته کول به د مونږ لپاره ګران شي مشکل بشي نو په کار سره چې مونږ دا غدره کو دا وباسو بیا قدم مخکې قدم کې کچافو سر غوښتل کچافو غوښتل نو مونږ لپاره به یو لار آزاد وي.
تاسو خبر وکړئ چې د قبایلی سیمو او نورم د مشران دا وی چې څوک د اصلاحاتو پاک کې دی وای ډیر خلک دا غواړي چې قبایلی سیمو کې دا چې کوم اصلاحاتي کمیټه سفارشات کړي دي دا سم دي. خودلته سوال دا دی خپل پرون چې کوم جرګه وسو د جمعیت العلماء اسلام دا دریز دی دا چې د قبایلی سیمو ټول پوهه او سنجیده خلک او ډیر خلک هغه دا دعوه کوي چې هغه دا اصلاحات نه مني نو او څوک پر سم دی ځکه چې دوی هم وی ټول خلک یې نه مني تاسو مو وایسته چې ټول خلک دا اصلاحات مني.
دا ګور یو حکومت یو غیر جنډار کمیټه جوړه کړی و نو دا څه خلک به خامخا پاتې کیږي کنه هغه به یو څه مخالفت کوي دا خلک خود مخکې نه مخالفت کوي خو درد نه کوي یو دا څه کمیټه جوړه شو چې هغه غیر جنډار کمیټه حکومت جوړه کړه هغه راغلل هغه درد نه کوي هر کبلی سیمه ته لاړل والت دخل کو رائے واقعی پہا کہ ہم دخل کے نام رائے واقعی سوی دا چلکم خلق نن مخالفت کوی نو آغی دا ہوئے چی دلتا اکثریت خلق دا غواری چی کابائلی سی میں دا پا خیبر پختون خواکی اور گردی سی او دا خا چکم اصلاحاتی دا سی پا دمار دمار باندے گا دا دا مکمل کردی سی
مشال راڈیو ستاسو پا خوخا ستاسو پا جبا
د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترګری ورسته لړې دا سرګندوی چې د یوې منظمې د سیسې لمخې د پښتنو تعلیم یافته نسل او مستقبل لم مینځ وړل کیږي. نوموړی وایي پر ځای د دې چې په ترګری کې سنگلوري هیوادونه دخیل وبلل شي پاکستان باید خپلې کمزوري ومني. له اسفندیار ولی خان سره په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې په ترګرو پیښو کې ښکېلو کسانو ته په سزا نه ورکولو باندې نیوکې کړې دي.
تر اوسه پورې چې هر څونه لوی واقع شوي دي د ترهګر خلک سره کینی افسوس مو کې خفګان مو کې بیا وی چې دا به کو دا به کو دا به کو تر اوسه پورې ته ماته یو انسانو خیا چې د دې لوی واقعو کې هغه سزا شوي چې هغه د خپلې ذمهوارۍ نه دي پوره کړې اور هغه پټس کې هغه له سزا ورکړې. نو چې غلطه سزا نه ملاویږي نو غلاګانې به زیاتی کې که غلاګانې به کوي کې او اوس خو رشتیا خبره چې زما غوندې سړي له خو ډېر تشویش خبره دا ده. تر اوسه پورې خدا وه چې په بازار کې به دماکه وکړو یو ځای به وکړه بل ځای به وکړه. اوس خو د عربي پبلک سکول وشوه ورپسې بچا خان یونیورسټي وشوه ورپسې د کوټه بار والا کیس وشو د کابل یونیورسټي وشوه بیا ورپسې د مردان بار وشو. اوس خو ښکاري داسې چې دغې خلکو دا فیصله کړې چې د پښتون تعلیم یافته طبقه او یا د پښتون هغه بچی چې هغه تعلیم حاصلول غواړي چې دا د منځه یوسي.
آیا د دغو وژنو مخنیوی په څه کې وینئ؟
ملتوال او مذهبي ګوندونو رایو کېدل خو په دې مسله ګران پدې دي چې د مذهبي ګوندونو خپل یو نقطه نظر دی په دې ټوله مسله او د قوم پرستو خپل یو نقطه نظر دی په دې مسله. قوم په راپاسي یو لښکر به د قومي جوړول غواړي چې قوم دې ته تیار شي دقسې لښکر جوړ کړي. ټیک ده زه طالب نه پېژنم خو چې ستا د کور نه به غلا لکېږي چې ستا په کور کې به یو کس هغې سره هغې غل سره ملګري کېږي ځکه چې غل ته دا نه ده پته چې ستا کالی په کوم ځای کې پروت دی او ستا وسله په کوم ځای کې پرته ده خو ستا د کور یو سړی به ورسره ملاویږي دقه د کور سړی رانیول غواړي. لکه دا دلته چې پرون بله ورځ راغلي دي بالکل زه به لا خوف تردید دا وایم چې دی کې د کور یو سړی ملوث او اله هغې راغلي دي د خلکو ټریننګ پوره کړو دا تلو دا چا روغ غوښتل پیټېم او بیا یې روغ غوښتل او داسې روغ غوښتل چې په دریمو سو کسانو ټریننګ کیمپ ته یو سپی ورته څوکیدار ولاړ دی چې تا ته دا پته ده چې خودکش ښار ته راننوتی دي. تا ته دا پته ده چې دا دو فریقه ټارګټ دي این پی ای ټارګټ ته او پولیس ټارګټ دي. ته د پولیس د تحفظ انتظام ولې نه کوې که شفاف پلټنې ونشي او په دې کې ذمهواري فکس نشي چې دې سړي خپل فرایض نه دي پوره کړی او هغه له سزا ورنکړي شي نو که ته په دې تمه یې چې دا شی به کنټرول شي نا شی بیا نه کنټرول کړي.
دغه پېښه چې اوسوه د بلوچستان د اف سي یا د ملیشا ځواکونو مشر وویل چې په دې کې لشکر جنګوي لاس لري او دوی وایي چې دا حمله په افغانستان کې تنظیم شوی او اکثر چې داسې پېښه وسي دوی په هغه کې د هند یا د افغانستان استخباراتي ادارې دخیلي بولي.
اسانه بانه دقی چې یاره دا خو زمونږ به عربي سرحدونه چې دي دا خو د هغې نه خلک رالل نو دا د مشرقي سرحدونو نه یا لکه چې رالل په ځای د دې چې ته په افغانستان ذمهواري اچوې خپلې ذمهواري په خپله قبول که کنه چې زه ناکامیابه شوی چې خودکش راننوتې دی او د هغې باوجود هغه خپل هدف ته ځان رسوي. نو آیا دا ستا ناکامي ده او که ستا ناکامي نه ده؟
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره تاسو د مشال ریډیو خبرې اوریدلې. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د ګوند نورو غړو د 2 نومبر د درنې لپاره تیاریانې کوي. د اسلام آباد انتظامیه ښار ته راتلونکو ټولو لویو لارو باندې تلاشي شروع کړې دي. د احتجاجي درنې لپاره له خیبر پښتونخوا او د ملت نورو برخو نه هم کسان په درنه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته روان دي. پاکستان تحریک انصاف وایي چې نن هم د اسلام آباد پولیسو د دوی کارکنان نیولي دي. تر دې مخکې هم یو وړ مشپه پولیسو د یاد ګوند پلویان د احتجاجي مظاهرې پر مهال نیولي وو او په مظاهرې یې بندي لګولې دي. دا چې آیا دا حالات پاکستان او دغه ملک ولس لپاره څه ګټورې پایلې لري که څنګه، له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وای چې دوی په هر جوړ په 2 نومبر په اسلام آباد کې احتجاجي درنا کوي. نن د خالی په ورځ لر سنوس را خبرو کې عمران خان وویل چې حکومت لګیا دی د دوی د جمهوریت حق لار نیسی، ځکه چې درنی لپاره راتلونکي خلک نیسی. د په وینا چې تر څو وزیر اعظم نواز شریف استعفا نوي ورکړي تر هغه به دوی احتجاج کوي. مشال ریو چې کله د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمید الحق نو پوښتل، نو هغه وویل چې د دوی کاپ لله پیښور اسلام آباد ته روانه ده او دوی به د عمران خان په خوخه چې هر ځای کې وي درنا ورکوي. نوموړي د حکومت له خوا په اقداماتو باندې مشال ریډیو ته وویل،
دا بالکل چې دی دا عدالت د خبرې وایلیشن دی. هغه وویل چې عوامو ته تکلیف نه، عوامو له خو موږ تکلیف ورنکو، عوامو له خودي تکلیف ورکو چې په ځای کنټینر لګول، ایکسپریس میټرو بس بند کو، دا نور بسونه بند کړو، پبلک موومنټ بند کړو، ځای په ځای باندې چې خلکو ته مشکلات دي موږ هیڅ هم نه کوو. زموږ خو ډېر پوره من طریقې سره ناستې وي کو دا دو تاریخ میشن دے خدا دا اس نہ چدا جی سے کہی ہے نو دا دا جی بالکل غیر عینی غیر قانونی او دا عدالتی احکامات وچ دے نو باقی دا غلط مقصد واغستلو او خپل قانونی جوړ کړي نو دا جی کومنګ مزمت کو جی.
کلی چ مشال ریڈیو دو وزیر اعظم نو شریف دے صلاحکار انجینئر امیر مقام نہ دی عمران خان دے درنی پاڑو پختل نو دا غو ویناوا
نو دا وچ عمران خان کم خبر لے اگ جمہوریت بے شک دے خدا اگ جی کم عزائم دی نو عزائم خوا خودلی ٹول اسلام آباد بندوما کٹول پاکستان اسلام آباد نہ مانیٹر کی تمام دفاتر ٹول نے مخلوط سے بند جی اس مطلب زائم دازی نہیں تر اعظم ہو وزیر اعظم نہ بزور استفا علم ہو زمبا مطلب آغا زائم بلشن تیری او پکم کیس کی جی عالم آگے آلریڈی سپریم کورٹ بھائی کے ڈیٹ فکس کرے رہے ہو لگے رہے سپریم کورٹ اگر اخی ہینڈل کی حکومت دا ذمہ داری آئینی طور جگہ بخل کو تحفظ ور گئی پکڑ دا اعلان کی جی خود کیش مدر عالم عملہ بکوا رکا
مشال ریڈیو چی سیاسی چرت زیکار اجمل خٹک کا شرنا دا حکومت او دا پاکستان تحریک انصاف دا دی عمل پا حوالہ و پختل نو دا حق وینا و چی ددوانو دا عمل دا اولس پا گٹا کی ندے
عمران خان صاحب لگیا دے آغا وی چی زبو دا جلسہ لازمی کم او نو دا آغا دا مطالبہ چی زبو لاشم اسلام آباد و بند کم او حکومت تی مستفی شی نو دا مطلب دا چی نا جمہوری پروسس تے او نا مطلب دا چی آئین کی دا دے گنجائش تا بل طرف تا حکومت چی کم دے دا وی چی کم ہٹ درمی دا آغا ہم بالکل غیر آئینی او دا انسانی بنیادی حقوق کو پرزد باندی روان دا لگ تا خبر سیدھا سادہ دادا چی تا بانے کم الزامات دی پکار دادا چی تا آغی الزامات تو پا سلسلے چی خپل زان کلیر کے
یاد دیوی دا جمعی پورس پا اسلام آباد کی دا حکومت پا وینا پا ٹولو غٹو لارو کی کنٹینری لگی دلیوی کمی چی دا ہائی کورٹ پا حکم باندی لرکلی شوی دادی ہم یاد دیوی چی اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان ته حکم ورکړی چې هغه دی احتجاج وکړي خو اسلام آباد دی نه بندوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د شمالی وزیرستان تحصیل رزمک دوسلی او غړیوم خلکوای له یوې اونۍ راهیسې په سیمه کې ګرځبندۍ سي چې له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت داوه کوي چې د دې سیمې په ځنګلونو کې اوس هم وسلوال پټ دي او د هغوی پر ضد عملیاتو لپاره یې دا ګام اخیستی. عمر دراز وزیر له سیمې نور تفصیل لري.
دوی وایي خوراکي توکي یې ختم شوي او ناروغان نږدې روغتونونو ته هم نشي وړلی چې د سختو ستونزو سره مخ شوي. در از مکسیمه نه د ټلیفون د لارې دلدار وزیر مشال تا وویل،
تحصیل غړیوام، تحصیل رزماک، تحصیل دوسلی ور سره منځر خیره ایریا په دمن مکمله کرفیو دو بیمارون پروت دی، بیمارون څوک ډاکټرون ته نشو وړلای، په چا دونی نشتالای، قسم قسم مشکلاتی موږ در از وزیر انسانون خو پرېږدي نه، ور سره حیوانات جناور هم روډی نه تنه پرېږدي، در دومره مشکلات ای تحصیل غړیوام باندې پرشن دی، دغه وجه نه په ټول تحصیل نه باندې سخت نه سخت کرفیو دو.
تحصیل غړیوم شخی مار سیمه اوسیدون کې ملاقات خان د ټلیفون د لارې مشال تا وویل چې دا سخت مشکل سره مخ شوی،
فخر دی مورون یشتي غاله رو خاتم دی، ډیر تکلیف مصیبات ای کار کی درم دی، په ډیر مشکلات سره غلی نه جوړ غاستا نه تستر ای دا پا دا پا دوز بالکل هیڅ معلومات نه رکای چې پتشي لگا ولی درم دی، هسپتال خونا سره کوری پاوري نو اه نه پریز دی، یی سه ډیر کوری غاله خاتم دی سوما دی دایو بلنا چی پایو جی والا ورکای
در از مک ډیویژن یو بل سیما منظر خیل او سیدون کې بختلی جان هم مشال تا ټلیفون وکړو او وی وایل چې غوښتنه کړی چې ورته دومره نرمي ورکړي چې خپل ضرورتونه پوره کړي.
دا پته نه لګي چې څه ګناه شوی ده. مې نه خو بس له فکر نیولې را جرګې خو ویر شي که مې خو جرګې نه سي خبره وتلې د جګه د جرګې خو د ده جرګې وشو خو څه فایدارو نه وتلې نشته. مشهورون چې ویر شي بس انتظار پرې وکړو وکړو خو جلګه داسې خوندوره نه وشي بس به بیا وفات شي. غوښتنه خو مو دا ده چې کچېری دا مې راباندې وشي زمینه د کرفیو لرې شي کری نشه دي مورون پروته دي ښځې ناپراتې دي اوړه بل بچتي چې دوه درې ورځې خالي نرمي روشي دي او ډېر خوند وکړو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه مشر کامران افریدي سره تماس ونیو نو د یو ویل رزمک ګاډیو مو خواوشا کې په ځنګلو کې پټ شوي وسلوالو پر خلاف عملیات کوي نو ځکه د غلطه کرفیو نافذه ده او د غلطه په هغه ډول صفایي نه دی شوی څنګه چې د عملیاتو په نتیجه کې نورې سیمې د وسلوالو څخه پاکې شوې. سودا د په وینا دا سینا چې د غلطه پټ شوي وسلوال په اسانه وځي او عملیاتو کې هم عام خلک وژغورل شي. خو دا د په وینا د خلکو مشکل یې په پام کې دی. دا یادونه ده چې ضربازه په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان رزمک دوسلی او ګاډیوم تحصیلونو خلک د سیمو نه وایستل شوي او د غلطه په مکمل ډول عملیات نه دي شوي. دا د هم یادوي چې دغه سیمو کې په تیرو سوونۍ کې څلور مشران د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شول او په امنیتي ځواکونو باندې هم تیره اونۍ د غلطه برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا څلور سرتیري ژوبل شوي ول. سو چارواکي وایي چې دغه سیمې هم د نورو سیمو په شان پاکول غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې ډاکټرانو ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت او بیروزګارۍ له وجې د ذهني ناروغانو په شمیر کې هر کال زیاتوالی راځي. دوی وایي که امنیت ټینګ شي او د خلکو اقتصادي وضع برابره شي نو امکان دی چې د ذهني ناروغانو کچه راټیټه شي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د ځینی ماهرانو یا ډاکټرانو درې ورځنی نړیوال کانفرنس په کوټه کې روان دی. په کانفرنس کې د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادو څخه د نفسیاتو ډاکټران په ګڼ شمېر کې ګډون لري. په کانفرنس په وینا کې د نفسیاتو کارپوهانو وویل چې په سیمه کې د تیرو درې لسیزو راهیسې روانې ناکرارۍ پر اولس ډېر بد اغېز اچولی دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو ماهر نفسیات ډاکټر مالک چکزی راته وویل چې د 8 اګست پیښه او د پولیسو پر تربیتي مرکز د وسلوالو کسان د برید وروسته دغه کانفرنس ډیر لوی معنا لري.
په دې موقع باندې د دې کانفرنس انعقاد ډیره معنا لري. زموږ یو داسې کوشش دی چې موږ خلکو ته دا میسج ورسو چې په غم کې مردانه اوسه جانانه. موږ باید چې داسې کارونه وکړو چې خپلو خلکو ته دا ډاډګیرنه ورکړو چې ژوندون کول دي. ژوندون یو حقیقت دی. مرګ او ژوند یو د بل سره ملګری دي او موږ باید چې په مخ تلل وکړو او د خپل جامع د خپل سوسایټي د بهتري لپاره کوشش وکړو.
په کانفرنس کې د افغانستان د هرات ولایت څخه برخه لرونکي ډاکټر عبدالقدیم محمدی وایي
اول خو یو امن او امان پکار ده. دا ډیر یو لوی دغه بل محور چې ډیر ضرور ده اقتصادي یا اکونومیک محور ده چې په دې اکونومیک محور کې خلک باید اقتصاد سم اوسې کار ولري بیکاری و نه لري جنگ نه ای بدبختی نه ای او ډیره تر ټولو مهم شی چې دا د تعلیم او تربیه یا ایجوکیشنل دغه پیاوړتیا ده چې دا پیاوړتیا کوم وکوري سپا جامعه کې لا کوچنی تر لوی عملی کو ان شاء الله ډیر تغیر براسي د خلکو نظر به واسي ولی به خلک و تروریست مخه کوي ولی به خلک چور چپاول ته مخه کوي ولی به خلک د قاچاق او د مواد مخدر ته مخه کوي.
کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو ډاکټر غلام رسول اول چې دوی اوس هم وډیرو ډاکټرانو ته اړتیا لري.
کدلته په هر ډیسټریکټ کې په هر تحصیل کې په کار دا وایي چې ذهني امراض ډاکټر وای او د هغو د پاره سہولتونه وای او د خلکو د داخله او د بیرونی شوبې فعال وای. لیکن بدقسمتی سره دلته چې زموږ په دې خطه کې یا په ګډ ملک کې د سایکیاټرستو ډیر غټه کمی ده. د سایکیاټک نرس ډیر غټه کمی ده. دلته سایکیاټک مددگار خلکو ډیر کمی ده. دا ټیم موږ په حوالہ باندې پر لس لکه کسانو باندې په ګرد ملک یو سایکیاټرست اویلیبل دی. په بلوچستان کې دا ټیم 1.25 کروڑ آبادی ده. موږ 14 کسان چې اویلیبل
دي. د دوی ورته چې دا وخت په پاکستان کې د نفسیاتو د ماهرو ډاکټرانو شمیره یوازې 300 ده او که د مریضانو شمیرې ته وګوري نو و نور نظر ډاکټرانو ته اوس هم اړتیا لیدل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه موږ تاسو رائے راکول غواړئ نو دا غی لپاره هم د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره لرو، هغه د 00420221212. په دې روانه نیمه غړې کې ساسو لپاره نو ریپورټونه شننې او تبصرې لرو. خو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه به یو وار بیا له شاهین بنیري نه واورو.
سلام شه دی وخت مهم خبرونه ده. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر ویل دي د قبایلی سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم دي او باید د فاټا د آئینی حیثیت پاړه د قبایلی ولس نه پوښتنه وشي. د عوامي نشترګون مشر سپندر ولی خان ویل دي چې ترهګرې ورستې پیښې ښایي چې د یوې منظمې دسیسې له مخه د پښتنو تعلیم یافته نسل له منځه وړل کیږي. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف غړیو د 2 نومبر د احتجاجي ناستې لپاره تیاری نیولی دي او انتظامی یاد خار ته پتلون کوټولو لارو پولیس سرتیري ځای په ځای کړي دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانستان د پیژندلې سیرې شربت ګل نیول سوال پارونکی دی. په عراق کې د ایران په ملاتړ د شیعه ملیشې ویان وایي د موصل په مغرب کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي هیله مند ده چې د ایمیلونو په معاملات د تحقیقاتو فدرالي ادارې FBI بیا په لټنو سره به حقایق بدل نشي. چارواکي وایي چې د یوکرین د ځواکونو او روس پلوه بې غوښتونکو ترمنځ د هیواد په ختیځ کې په انخطو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراد زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې چې تیر ورځ د تحریک انصاف ګوند په کنونشن کرک ډاون روستو د یاد ګوند د سلو نه زیات ورکران ونیول شو. بلخو اسلام آباد های کورټ حکومت ته د کنټینرو نه لګولو او تحریک انصاف د خر بندولو نه منې کړی دي او حکم یې ورکړی چې PTI احتجاج لپاره دی یو ځای وټاکل شي. رسپانه وړاندې لیکي چې د پاکستان تاریخ گواه دی چې کله هم په ولسی احتجاجونو تشدد کړی شوی دی نو په نتیجه کې حکمران ګوند د اقتدار لاس وینځي او د اپوزیشن په برخه کې هم هیڅ ندی راغلی. ورسپانه وړاندې لري چې کله هم سیاسي ګوندونو غیر آئینی لار خپل کړي نو لکه بلې په ملک کې انتشار زیات شوی او په سیاسي تاوتریخوالي کې هم اضافه شوی. نو حکومت او اپوزیشن دواړو ډلو لپاره کار دي چې د نرمۍ مظاهره وکړي او حالات زیات خرابۍ اړخ ته نه بوزي. ورسپانه لیکي چې حکمرانانو او اپوزیشن ته دا اندازه نشته چې د دوی د خپل منځي تاوتریخوالي له وجې معاشي او اقتصادي حل ځلې متاثر کیږي او د تیرو 100 ورځو راهیسې تاوتریخوالي والی له وجې سٹاک مارکیټ ډیر کته راغلی. نو حکمرانانو او اپوزیشن لپاره دي چې د ملک اقتصادي حالات په نظر کې وساتي او د دې د خکولو لپاره په ګډه سره کوششونه وکړي. اوس په اخر کې لیکي چې حکومت او تحریک انصاف دواړو ډلو له های کورټ فیصله قبلول پکار ده او د دې فیصلې تر لاندې دي حکومت لارې نه بندوي او تحریک انصاف د خر بندولو فیصله واپس واخلي. حکومت او یاد ګوند دواړه په شریکه د احتجاج لپاره یو ځای وټاکي. د دې تر څنګ نه یي بات ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د نړیوال بانک یو سروي راپور کې ویلي شوی چې په پاکستان کې د زیاتیدونکو عمر 50% ماشومان د غذایی قلت سره مخ دي چې په نتیجه کې د دوی قدونه د خپل عمر په تناسب سره کم پاتې دي. ورسپانه لیکي چې کارپوهان وایي چې دا صورتحال ډیر د تشویش وړ دی او دا شمیره د پاکستان ځوان کل لپاره سنگین خطر ده. ورسپانه مخکې لیکي چې په ماشومانو کې د غذایی قلت یا د خوراک د کمی په نتیجه کې ذهني او جسمانی خصمانه کې د کمی په حق له د حکومت ذمہ تر ټولو زیات ده. په ملک کې د ګرانۍ له وجې غذایی ضرورت پوره کول ډیر مشکل شوی دی، نو حکومت له دې لړکې ګامونه پورته کول پکار دي. ورسپاڼه په اخر کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د خوراک نړیوال ادارې، یونیسف او مقامی تنظیمونو په مرسته دي داسې ټولو ماشومانو ته ورسي چې د غذایی قلت سره مخ دي، او راتلونکي لپاره دي داسې ګامونه پورته کړي چې ماشومان د خوراک د کمی سره مخ نشي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په مطبوعاتي کتنه کې د دوو لیکنو لنډیز وړاندې کوو. لومړی لیکنه د نیویارک ټایمز ده چې په پاکستان کې د ناموسي وژنه او د جنسي تیری موضوع څېړلې ده. په لیکنه کې راغلي چې یوازې قانون جوړول کافي نه دي، بلکې د هغې عملي کول پکار دي. دویمه لیکنه د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ته یاد سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالۍ شربت ګلې نیول کېدو ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز پورېوال کاکړ وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي چې کله په روانه میاشت کې د پاکستان پارلمان د ناموسي وژونکو او جنسي تیری کوونکو د سزا سختولو لپاره اړوند قانون ته لسره کتنه وکړه، نو دا یو ښه ګام و. د ورسپاڼې په لیکنه دا ځکه چې دا له یو داسې نظام د لرې کېدو پر لور ګام و په کوم کې چې ټول واک د نارینه و دی. نیویارک ټایمز لیکي دا یو داسې نظام دی چې په روایتي توګه د میرمنو ساتنه د نارینهو فرض ګڼل کیږي، کوم چې ځان د میرمنو حفاظت کوونکی بولي. ورسپاڼه لیکي تر څو چې د ظالم فکر لرونکو خلکو په ذهن کې په انقلابي توګه بدلون نه وي راغلی، تر هغه وخته به دا قانون د میرمنو په وړاندې د کرکې په مخنیوي کې بې اثره وي. نیویارک ټایمز لیکي د ټولنې پردې کانې کول یو ننګونه ده چې میرمنې د قانون لمخې د نارینهو برابرې دي، او تش د نارینهو غرور به د هغوی د مرګ سبب نسی. د ورسپاڼې په لیکنه پاکستان به اوس د قانوني کاروایی او د سزا چټکه ورکړه باوري کوي چې د میرمنو د ژوند ارزښت معلوم کړي. ورسپاڼه لیکي که داسې ونیسي نو د میرمنو وژل کېده به داسې روان وي لکه تر 1990 لسیزې وړاندې چې به په پټه وژل کېدې او په پټه به تر خاور لاندې کېدې. بل پلو د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د افغاني میرمنې شربت ګلې نیول کېدو ته کتنه کړې ده. یاد سازمان لیکي چې شربت ګله یوازینۍ افغانه میرمنه نه ده کومه چې هلته د کډوالو لپاره د ځانګړو اسنادو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلې ده. لیکنه کاږي چې په افغانستان کې د جګړو له امله د کلونو په اوږدو کې په میلیونونو افغانان پاکستان ته تللي وو، خو یوازې 1.5 میلیون ته پکې دا اسناد ورکړل سوي دي. ډیر کډوال داسې دي چې هغوی د دې اسنادو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي، او د نیول کېدو له ویرې چارواکو ته د جعلي شناختي کارډونو لپاره رشوتونه ورکړي دي. د سازمان په لیکنه اوس پاکستان غواړي چې د شربت ګلې په ګډون له 2.5 میلیونه افغان کډوالو څخه ځان خلاص کړي. د سازمان په لیکنه د پاکستان د نېشنل اکشن پلان له مخې د پورته سوو ګامونو له کبله د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې 3,00,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي، په کوم کې چې 2,60,000 رجسټرډ کډوال دي. د بشري حقونو نړیوال سازمان لیکي پاکستان کلونه وړاندې په دې فخر کاوه چې د شربت ګلې غوندې نجونو ته یې پناه ورکړې ده، کومه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره سوې وه، خو اوس خپلې هغې میلمه پالنې ته زیان رسوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په سعودي عرب کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي چې پکې د ترهګرۍ او په افغانستان کې د سولې پر مسلو خبرې وشي. په ریاض کې افغان سفیر وایي چې په دې کانفرنس سعودي عرب اتفاق کړی او په تیاری کار روان دی. په دې اړه اجملان رپورټ لري.
په ریاض کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د هغه کانفرنس په اړه په چمتووالي بوخت دي چې پکې به د نړۍ دینی عالمان لا افغانستان سره په تړلو مسلو بحث او پریکړې کوي. خاغلی کریم د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دی وایي په دې کانفرنس کې د افغانستان مسله، د غلطه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې مسله، او د افغانستان له کړکیچ سره تړلې نورې مسلې بحث کیږي. دینی عالمان به په دې کانفرنس کې بحثونه کوي او هرې نتیجې ته چې ورسېدل هغه به وروسته تاسو ته اعلان شي.
په
ریاض کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم زیاته کړه چې د نړۍ د دینی عالمانو دا غونډه به د اسلامي کانفرنس تر پوښښ لاندې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شي. د ښاغلي کریم په وینا د کانفرنس په جوړېدو او همدارنګه بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې وتلو دینی عالمانو ته د لیکونو د استولو پر مسلو موافقه شوي او دوی دا مهال د دې کانفرنس په تدارکاتي چارو بوخت دي. نوموړي کسان د دې کانفرنس جوړېدو دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل دوی تمه لري چې د راتلونکي وی میاشتې په موده کې به سعودي عربستان کې دا کانفرنس جوړ شي. د افغانستان په اړه د سعودي عربستان د حکومت په کوربتوب د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس جوړېدو خبره سعودي عربستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لوروستي سفر وروسته راپورته کیږي. د دې سفر پترس کې خغلی عبدالله له سعودي چارواکو د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې و چې د دپو وینا سعودي چارواکو ډاډ ورکړی و. افغان حکومت له اوږدې مودې هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د روان کړکېچ د پای ته رسولو په برخه کې د سعودي عربستان د حکومت چې په اسلامي نړۍ کې ځانګړی ځای لري ملاتړ را خپل کړي. که چیرې د سعودي په کوربتوب د افغانستان د مسلې په اړه د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو دا کانفرنس جوړ شي، دا به په دې بڼه لومړنۍ نړیواله غونډه وي چې په کې د اسلامي نړۍ دیني عالمان به د افغانستان په روانه جګړه او وینې تویدنې بحث کوي.
تاسو د اجملان نه تفصیل اوریدو. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د پاکستاني او چارواکو لخوا د افغانستان د معروفې چیرې شربت ګلې نیول سوال پارونکي دي او نه پوهیږي چې ولې نوموړي په یو داسې تور نیول شوی چې پکې هغه مجرمه نشي ګڼل کېدی. ښاغلی زاخیلوال د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل د دې افغان میرمنې د خوشي کولو لپاره هم له حقوقي او هم له سیاسي لارو هڅې کوي او تمه لري چې نوموړي به په راتلونکو څو ورځو کې خوشي شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان ناورو.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي شربت ګله په ډیرو کمزورو شواهدو او داسې حال کې نیول شوی چې هغه خپل افغانستان ته د تلو په چمتووالي بوختو او دا مسله د دوی لپاره سوال پارونکې ده.
یو ډېر محبوب افیره مثلا په افغانستان کې تفتو ده نړۍ کې داسې یو جرم نه چاسم جرم نه دی بلکې پاکستاني شناختکار چې نه جهلي دی او نه د جهلي لارې لاس ته راولی دی بلکې په تفصیلونو زرونه افغانان دي چې د عادي پروسې نه دا ترلاسه کړی دی. په دغسې یو سوال برانګیزه جرم باندې د دې نیولو په زندان کې اچول
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ پیښور کې د شربت ګلې په نوم هغه کونډه افغان میرمن د جالی شناختی کارت د جوړولو په تور ونیول چې لسیزې وړاندې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر مهال یې د کوچنۍ مهاجرې په توګه یو تصویر چې نېشنل جیوګرافیک مجلې خپور کړی و نړیوال شهرت وموند او له هغې راوروسته په افغانستان او نړۍ کې یوه مشهوره او محبوبه افغان څېره ګڼل کېږي. تاکر شوی چې شربت ګله د جمعې په ورځ د پیښور یوې محکمې ته پر دې د لګیدلې تور په وړاندې ودرول شي، خو په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د قضیې د مسؤل قاضي د نه موجودیت له کبله د نوموړي پر قضیې غور د راتلونکي سه شنبه ورځې ته وځنډول شو. ښاغلی زاخیلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی د شربت ګله د قضیې لپاره هم په سیاسي برخه او هم په حقوقي برخه کې هڅې پیل کړي او دوی ډېر زر د خوشي کېدو تمه لري.
اول تاریخ د محکمې حاضر دروغ بزمو امید دادی هغه مدی چې موږ ورته نیولې ده دا هم سیاسي و هم حقوقي د راتلونکي سه شنبه په ورځ باندې ده د اول وخت کې
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره د شربت ګلې قضیه یاده کړې او هغه په دې برخه کې د مرستې ډاډ ورکړې. نوموړی وایي یو مفصل لیک هم د شربت ګلې د قضیه په اړه پاکستاني چارواکو ته استولې. په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې لیک کې هغه ټکي روښانه کړي چې له مخې شربت ګله باید نه ونیول شوي او اوس باید زر تر زره خوشي شي. ښاغلی زاخیلوال د شربت ګلې نیول د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوونکي وبلل او همدارنګه یې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان هغه اعلان ته اشاره وکړه چې د پاکستان د شناختی کارت لرونکو افغانانو ته د نومبر تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی وو او ویلي وو که تر دې نیټې خپل شناختی کارډونه وسپاري نو له قانوني چلند سره به نه مخ کیږي. خو د ښاغلی زاخیلوال په وینا شربت ګله په داسې حال کې نیول شوې چې دې نیټې ته تر دوو اونیو زیات وخت پاتې دی. د خغلی زخلوال په وینا شربت ګلی په پاکستان کې خپل وړوکی کور پلورل او افغانستان ته د تلو په چمتووالی کې و. نوموړي وویل د دې میرمنې خاوند او یوه مشره لور په یوې داسې ناروغۍ مړه شوي چې د درملنې وړ وه او خپله هم ناروغه ده چې دا د دې د بېوسلې څرګندونه کوي. عمر زاخلوال زیاته کړه چې افغان حکومت به له خوشي کېدو سره سم شربت ګل او د دې کورنۍ په درنښت افغانستان ته واستوي او هلته به ورته د استوګنې او درملنې شرایط برابر کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 12013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کیلو هرتز.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د نورو کلونو پرتله د پولیو یا ګزند ناروغانو شمیر کې کمی راغلی. په روان کال کې د پولیو 14 کیسونه ریکارډ شوي دي چې دا شمیر په 2014 کال کې 289 وه. د رسپانې په خبره باید د پاکستان متعلقه ادارې د پولیو ضد کمپین کې ژمنتیا ته دوام ورکړي. د مقالې نورې برخې لګل ایاز اورو.
ایکسپریس ٹریبیون روزپانی په پاکستان کې لو پولیو یا ګوزن ناروغي پاک ژوند تر عنوان لاندې اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د بلوچستان په دریو حساسو ضلعو کې دینی عالمان هغه میندې او پلاران دې ته هڅوي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو څخه انکاري دي. دې سره به په هغه ضلعو کې د انکاري والدینو شرح تر 80% پورې راټیټ شي. روزپانی لیکي دا یو ښه خبر دی او هیله مند دي چې ماشومان به له ګوزن پاک ژوند تیر کړي. روزپانی لیکي په ټولنه کې مذهب ډیر زیات ارزښت لري او په دې کې دینی عالمان ډیر مهم کردار تر سره کوي. نو باید مذهبي مشران د غشان مثبت ګامونه واخلي او په خلکو کې د پولیو ناروغي پر ضد څاڅکي ورکولو په اړه شعور را بیدار کړي. ورسپانلې کې داسې قسمه ګامونو کامیابی لنډمهاله وي. یو اړخ ته ریاست د دینی مدرسو پر ضد عملیات کوي، بل اړخ ته مذهبي مشرانو ته په مکمله توګه ازادي ورکړل شوې چې په ټولنه خپل اثر وکاروي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې رسو کې د دارالعلوم حقانیه مشر مولانا سمیع الحق ته دنده سپارل شوې وه چې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین کې د طالبانو پروپاګانډي مخه ونیسي. دا مدرسه په طالبانو ډیر اثر لري. ورسپانلې لیکي چې د پولیو ضد څاڅکو نه انکاري والدینو مسلې ترڅنګ نور عوامل هم دي چې د پولیو کمپاین پلار کې خندان راپورته کوي. په دې کې امنیت او لری پرتی سیمو ته د رسایي مسلې شامل دي. د ورسپانې د شمیرو تر مخه له 2012 نه تر 2015 کال پورې د پولیو کمپاین پر مهال شاوخوا اویا د صحت کارکونکي وژل شوي دي. دا یادګرنه هم ضروری ده چې وسلوالو طالبانو په شمالي وزیرستان کې تر 2 کال پورې د پولیو ضد کمپاین باندې بندیز لګولې وو چې له وجې ډیر زیات ماشومان اغیزمن شوي ول او له پولیو ضد اساسکو نه محروم پاتې شوي ول. ورسپانې لیکي چې پاکستان د پولیو ضد کمپاین کې څه کامیابی هم ترلاسه کړې دي. په روان کال کې د پولیو 14 ناروغان ثبت شوي چې تیر کال دا شمیره 30 وه او په 2016 کال کې دا شمیره 296 وه.
پاکستان کې د پولیو د کیسونو په اړه د ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکی تاسو اوریدل. په خوست کې د جمعې په ورځ د 2018 کال د نړۍ د غوره جراح د جایزې ګټونکي افغان ځوان ډاکټر کمال تڼي انمانزونډه جوړه شوې وه. یادې جایزې ته سږکال د نړۍ له 160 هیوادونو څخه خواوشه 15000 جراحان کاندید شوي ول چې بالاخره دا علمي جایزه په امریکا کې د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا افغاني جراح کمال تنی ته ورکړل شو. نجیب الله الوخیلی تفصیل راکوي.
د خوست لسګونو روڼ اندو ډاکترانو او مدني فعالانو د وی غونډې لارې په امریکا کې د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا د 2018 کال غوره جراح جایزې ګټونکی ډاکټر کمال تڼۍ ولمانځه. د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د ډاکټر کمال تڼۍ په نوم د طبابت په برخه کې یوه جایزه رامنځته کړي. د عبدالي د لوړو زده کړو مؤسسې بنسټګر ډاکټر بادشاهزار عبدالي په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
د افغانستان په دولت مې غږ دی، د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت مې غږ دی چې دا یوه ساده خبره نه ده. په نړیواله کچه یو ځوان جراح چې د غوره جراح لقب ګټي او نړیواله جایزه لاسته راوړي، زه داسې وایم چې ډاکټر صاحب کمال خان تڼۍ په ویاړ یو جایزه باید وټاکل شي. هر کال د افغانستان په سطحه چا ته ورکول کېږي غوره جراح ته، او دولت باید دې کار ته زیاته توجه وکړي. د علم په ډګر کې لاسته راوړنه افغانستان نور هم ځلوي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار هیله څرګندوي چې د ډاکټر کمال تڼۍ نړیواله جایزه به د علمي هڅو او بشري خدمتونو په ډګر کې د نورو ځوانانو لپاره الهام بخونکي واقع شي.
نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا ځوانان د دې فرصت نه استفاده وکړي، دا د ډاکټر صاحب کمال جایزه د خپل ځان دپاره یو الهام او یو پیغام وبولي.
خوست واری حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې د افغان حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د ډاکټر کمال تڼي په نوم طبي جایزه رامنځته کړي او هر کال ته د سیمې د هیوادونو په کچه یو لایق او خدمتګار ډاکټر ته ورکوي.
زما پیشنهاد هم د عامې روغتیا د وزارت رهبرۍ ته، د دولت رهبرۍ ته دارسي د ډاکټر صاحب کمال تڼي په نوم باندې د تخصص او طبابت په برخه کې یو جایزه رامنځته کړي او دا جایزه هر کال منځخه په کچ یو ډاکټر ته ورکړي.
ډاکټر کمال تڼي هم د غونډې ګډونوالو ته مختصری خبري وکړي او ویل چې په امریکا کې د جراحانو د نړیوال کانګرس لخوا د 2014 کال د غوره جراح جایزه ورکړي خوښه یو کال وخت ونیو او په دې موده کې د دې علمي هڅې په لږو امکاناتو پیچلي او سخت عملیاتونه همدارنګه په بیړنیو حالاتو کې د خلکو خدمت ته پر وخت رسیدل د انتخاب شاخصونه وو.
یو سل دوه کاله کېږي د امریکن کالج اف سرجن چې د دې بنیاد ایښودل شوی دی، تر اوسه پورې هیڅوک د افغانستان د جایزې ته نه و کنډل شوی. وسایل باندې زه اوس د عملیات کوم، د کمپیوټري عملیات. دغه ماشین چې دی د یو څلوېښت زره روپۍ قیمت لري، حالانکه چې دوی په کوم ماشین باندې عملیات کوي هغه چې دی کنه په لس میلیونه ډالر باندې
دیادوانی ورده. لیاو سر دو کلون راهیسی د امریکا د جراحانو د نړیوال کانگریس لخوا هر کال یو جراحه چې په دې برخه کې علمی پنځونی او د طبابت په ډګر کې لاسته راوړنی ولري او بشریت ته غوره خدمتونه کړي وي ورکول کیږي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
په شوکه در خاجاوس کې د جنکو پرایمری او د لکانو د های سکول دیوالونه رنگ شوی دی او ماشومان یې د یری ښکار دي. د یادې سیمې زیاتره سکولونه وسلوالو په بارودو الوزولي، خو چې کم بچ پاتې دي حالت یې خراب دی. په سیمه کې هم دغه سکولونه دي چې ماشومان او ماشومانې پکې سبق وایي. د سیمې ولس غریبانان دي او وایي چې هغوی په غیر سرکاري یا لرې پرتو سیمو کې سکولونو ته خپل بچي نشي لیږلی. شانواز سرکزی معلومات لري.
په شوقه در خواجه واس کې د جنکو د پرایمري او د هلکانو د های سکول دیوالونه اړنګ شوي او ماشومان یې د یاریخ کار دي. د دغه سکولونو ماشومان وای چې په سکولونو کې استادان هم کم دي او نشي کولای چې ګنی خیز د کړې وکی.
شمس القمر جی 10 کلاس چې زمونږ تقریبا چې 15 استادان موږ تکمل چاغي چې زمونږ 10 او 9 کلاس د پاره سن ټیچر هم دي. میس او فزیکس د پاره دا شان سکیورټي حالات هم ډیر زیات خراب دي. دیوالونه واړه دي، موږ کې خپل مېری استادان هم د دوټه کې سبق یې بیا دیوالونه ته ګوري.
په های سکول کې د ماشومان شمیر تر سلو زیات دي. ول د جنکو په پرایمری سکول کې هم تر سلو پورې داخل او نه داخل ماشومان سبق وای.
نازش دینک باتروم نشته دی، بجلی نشته دی، پاکی نشته، ورونه مات دی، اتنی پنیچر سامان شته، سیم نشته، دیوالی مویدلی، ایسی سپی روڑی، کلاستر روڑی، کلوزی روڑی، گیاگان پکی ارسوک کئی.
دا های سکول مشر وستاز علی رحمان وای، چه اگوی خپلو مشرانو سر دا سکول طول استونز شرکی کلی دی، ولی دا دیوال لپاره ور تا یو لاک روپای ور کلی بی، نو پا حقی دا دیوالونو دا اوچتوالی کار هم روان دی.
سنتیچر مصر اوسم چکنی یو کم دی، دورا سر سیتو سازان کم دی، جن نواز کې موږ سره قاری پوس موږ خریدي موږ غوښت ماستر نشته لاندې وځنه موږ غوښت په ان پتیرا کسانو کې موږ 8 موجود موږ کار کو چې موږ افسر نه کو دې ضرورت باندې کني یو شنو موږ یو کس په جوړ دی چې دې ضروري جنور کو چې دا نوړ
دا یاد سیمه زیاتره سکولونه د وسلوالو لخوا په بارودو الوزول شي خو دغه سکولونه پکې جوړ دي. نو د سیمه هم دغه سکولونه دي چې ماشومان او ماشومان پکې سبق وای. ولسې په مالی حیثیت غریب دي او وای چې هغوی په غیر سرکاري یا لور پروتو سیمو کې آباد سکولونه خپل بچی نشیلې غلې. شانواز ترغزی ماشال ریډیو شوقدر.
روسه لاغی چې په پیښور کې امنیتي ادارو د خراب امنیت له وجې د نامتو سندرغاړي استاد خیال محمد دستاینې اونۍ وځنډوله. په افغانستان کې یو شمېر ادبي او فرهنګي ټولنو غوره وګڼله چې په بیلابیلو ولایتونو کې د استاد خیال محمد هنر استایي. په جلال آباد کې هم ختیځ ادبي بهیر خپله 19 غونډه د استاد خیال په نوم نوموله چې بیلابیلو لیکوالو دغه په هنر او شخصیت ویناوې واورولې. نور حال له جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
دن دیار کل دے دیکھ لی کی مصر لگی
استاد خیل محمد پغک کی د خړو کورونو په یاد دا سندره په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر لغونډې اوریدل کیږي چرته چې د خړو کورونو اوسیدونکي شاعران او لیکوال د استاد خیل محمد په ویاړ ورټول شوي ول. د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیا الدین همتمل وایي چې دوی هوډ کړی و چې پېښور ته ولاړ شي، اول ته له خپلو فرهنګي ملګرو سره په ګډه استاد خیل محمد ونازوي.
شیل تا لخپلو ملګرو سره، لخپلو بدیبانو سره و هنرمندانو سره یو ځای خیال محمد استاد په منځغونډه کې برخه واخلي. دا چې د پښتو ژبې دښمنانو هغه غونډه هلته هغوی ته اجازه ورنه کړه، نو ختیځ ادبي بهیر لازمه وګڼله چې همدلته د خیال استاد یادونه مو وکړه او د هغې په هنر، د هغې په خدمتونو وغږېدو.
د استاد خیال محمد په غونډه کې د ننګرهار د هنرمندانو ټولنې ګڼ شمېر غړو برخه اخیستې وه. د دغې ټولنې مشر کمین ګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کوزه پښتونخوا کې چې اوس کوم سندرغاړي ډیر مشهور شوی د استاد خیل محمد لاری تعقیب کړی ده.
خیل محمد استاد سې هنرمند دی چې بیا به داسې هنرمند په پښتنو کې پیدا نه شي چې هغه په هنر کې کوم خدمتونه کړي دي. هغه نه لیدونکی خدمت دی چې اوس نن سبا کې دا نوي هنرمندان دي لکه اشمت سحر، کرم خان، هارون باچا، گلزار صاحب، خالد ملک شو، ډېر نور ښایسته هنرمندان دي. دا ټول موږ داسې ګڼو چې د خیال محمد په لاره دای روان دي. خیال الله خپل کار کې ثانی نه لري.
په دغه غونډه کې یو شمېر لیکوالو هم د استاد خیال محمد په فن او شخصیت ویناوي واورولي چې یو هم پکې ډاکټر اسدالله خالیز و. نوموړي د خپلو خبرو په جریان کې یو ځای وویل
نن چې دغه خیال استاد دلته په ژوندي نوون منزل شو، دا د یو روغ فرهنګ ښکارندوی ده چې موږ دغه خلکو هغه خبرې ردولی شو چې ویو چې پښتانه په مړو کې بد او په ژوندو کې ښه نه لري. برعکس زه دې نن څو ملګري د ختیځ ادبي بهیر دغه تخنیکي مشرۍ تر لاندې راټول شول او خیال محمد استاد یې ونازه او د هغه په ژوندي نه دغه ستاینه وکړه. او دغسې که موږ د خپلو هنرمندانو ستاینه وکړو لرې نه ده چې هغې به د همدغسې تشویقونو په بدل کې موږ ته ډېرې ښې ښې پنځونې.
عباسین بهیر په خپلو خبرو کې وویل پښتانه ګډ تاریخ او فرهنګ لري. هیڅوک نشي کولی چې د بندیزونو په لګولو سره د دوی فرهنګ بیل کړي.
خیال استاد هغه ځلانده ستوری و چې په پېښور کې د دې دپاره د یوې غونډې تابع شوی و، مګر هلته سیاسي اغیار او هغه مینوالو ته اجازه ور نه کړه. خیال د خلکو په زړونو کې دی او په دې شکل سره څوک نشي کولی چې دا دواړه غاړو ته پراته پښتانه سره په فرهنګي یا هنري لحاظ سره بیل کړي.
د یادولو ده چې د رواني اونۍ په دوران کې به په کابل او مزار شریف کې د استاد خیال محمد په ویاړ هم غونډې جوړې شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیدئ. د خبرونه په اخیری شیبو کې بلن خبرونه یو وار بیا له شاهین بنیری نوور.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر ویل دي د قبایلي سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم دي او باید د فاټا د آئینی حیثیت په اړه د قبایلي ولس نه پوښتنه وشي. دا عوامي نهشتلګون مشر سپندیار ولی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ وروستۍ پېښې ښایي چې د یوې منظمې دسیسې له مخه د پښتنو تعلیم یافته نسل له منځه وړل کیږي. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف غړیو د 2 نومبر د احتجاجي ناستې لپاره تیاری نیولی دي او انتظامیې یاد خار ته پتلونکو ټولو لارو پولیس سرتیري ځای په ځای کړي دي. او د پاکستان د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د خپلې چوکۍ نه لرې کړل شوی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال وایي د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان د پیژندلې سیرې شربتګل نیول سوال پارون کې دی. مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې د هغې د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. په عراق کې د ایران په ملاتړ د شي عملی شوی انوایي د موصل په مغرب کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د حزب الله بریګیډ په نوم د دې ملیشیا بیان ویری دی چې دوی د شیا اکثریتی خار تال افار په لور روان دي. د امریکا ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کندیدا هیلری کلینټن وایي هیله منه ده چې د ایمیلونو په معامله د تحقیقاتو فدرالي ادارې ای بی آی بیا پلټنو سره به حقایق بدل نشي. چارواکي وایي چې د یوکرین د ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د هیواد په ختیځ کې په انخطو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. او امریکایي چارواکو د کرملن د پخوانی مطبوعاتي مشر مړینا یو حادثه بللې او ویلي دي. د یو کلنې څېړنې په ترڅ کې څرګنده شوه چې د زیاتو شرابو څښل د نوموړي د مرګ سبب شوی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. زه ملیحه میرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار اساق امیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.